آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري. یو ځل بیا مو د ازادي رادیوي مجلې د یوې بلې غنې اوریدو ته زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنې کې مو د یو شمیر فرهنګي موضوعاتو سربېره له کندوز د ریدی ګل د مشاعرې په اړه راپور برابر کړی. په هنر جاج کې له وتلي ممثل ممنون مقصودی سره د افغانستان د تیاتر په وضعیت خبرې کړې.
او دا یو نیازمندی وه، په دې خاطر چې د خلک باید احساس کړي چې د غریبانو څوک دي، تر څو د غربت په تعبیر شوی نه وي، تر څو ته د خپلې ټولنې اشخاص نه درکړي.
فنکار برخه کې له لیکوال او شاعر امان الله امان نورستانی سره د هغه په شاعري غږیږو.
نو په دې کې دغه لمړنۍ لامل همدغه زما دا و چې د افغانستان حالات زمونږ د ورکوټیوالي نه دغه جنگونه دي، دغه انقلابات رااله.
په زرپانه کې به لنډه کیسه ځوان جنۍ او سپینګیره واوري.
مهرباني په څوکۍ کېنئ، په تماشای چې نوبت در ورسیږي. څنګ ته مې وکتل یوه ځوان نجلۍ ناسته وه.
په ادب جام کې به کندهار ته لاړ شو او د مولوي نور محمد نوري د ژوند احوال به واخلو.
نوري د امیر شېر علي خان په دویمه پاچاهۍ کې له کندهار څخه سند تللی دی
او په ورېښمین خیال کې به ډکلمه شوی نظم واوري.
جړا په دغې راشي، ولې اوس هغه خو ماتهړی چینار، هغه نمجنې خو اوس سوي پولې، سپینې مرغۍ خو بې وزرې پرتې، لوړ دنګ د خټو خو سوري برجونه.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د پسرلی په راتګ سره د هیواد په بیلابیلو ولایتو کې یو شمېر دودیز مشاعرې وشوې چې پیل یې له ننګرهاره د نارنج ګل په دودیز میلې او مشاعرې وشو. ورپسې همداسې په لغمان، کونړ، کابل او یو شمېر نور ولایتو کې دودیز میلې او مشاعرې وشوې. تېر اونۍ په کندوز کې د ریدی ګل دودیز میله او مشاعره وشوه چې ګڼو لیکوالو او شاعرانو پکې ګډون کړی و. له دغې مشاعرې زموږ همکار اجمل آرین راپور برابر کړی.
په کندوز کې د سولې د ټینګښت په هدف د ریدی ګل کلنۍ دودیزه مشاعره ترسره شوه. که څه هم د کندوز ناسم امنیتي وضعیت د دې ولایت د اوسیدونکو پر ژوند منفي اغیزه کړې، خو له دې سره سره په کندوز کې د علم او فرهنګ غوټې د غوړېدو په حال کې دي. په دې مشاعره کې د کندوز زیات شمېر شاعرانو، لیکوالانو، د شعر او ادب مینوالو او دغه راز د کابل، خوست، پکتیا، لوګر، ننګرهار، کونړ، غزنی، مزار شریف، بغلان، تخار او د بدخشان ولایتونو شاعرانو او لیکوالانو هم پکې ګډون کړی و. په دې مشاعره کې شاعرانو په خپل نوبه سره د سولې او د ملي یووالي د ټینګښت په هدف شعرونه وویل او د برخوالو لخوا په تودو ولولو سره بدرکه شول. د کندوز د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست رئیس فدا محمد ارزښت په خپلو خبرو کې وویل چې دغه شان ادبي غونډې د خلکو ترمنځ د یووالي او ورورولۍ فضا لا پیاوړې کوي او د کرکې او تاوتریخوالي پدیده له منځه وړي.
سره له دې چې کندوز یو ناامنه سیمه هم ده، خو بیا هم د فرهنګي هڅې پکې روانې دي او ځوانان یعنی دغه خپل اصل فرهنګ ته کار کوي. موږ دا نه یې سوچ ولالته به ناامني یا به څنګه وي، هغه فرهنګیان یعنی هغه کوم جوش دی په زړونو یا د دماغ د فرهنګ لپاره دا ویره بېخي نه حس کوي.
په نوموړي ولایت کې هر کال د ریدي ګل کلنۍ دودیزه مشاعره د پسرلي ادبي او کلتوري ټولنې له لوري ترسره کیږي. د دغې ټولنې مشر نوررحیم عاطف وویل چې سږ کال د دې مشاعرې مالي لګښت د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې له لوري ورکړل شوی.
سګنۍ مشاعره لکه څرنګه چې تاسو معلومه ده په افغانستان کې د سولې خبرې اترې روانې دي. مشاعره سولې ته ځانګړې شوې وه. د مشاعرې ډېر شعرونه په سوله باندې څرخېدل او ټولو د سولې، ثبات او د تلپاتې امن د غوښتلو پیغامونه درلودل او شعرونه یې ولوستل.
له دې سره سم د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې د ولسي ملاتړ د ریاست د نشراتو امیر عزت الله په امیر له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې دوی د هیواد په 30 ولایتونو کې د دا ډول غونډو څخه ملاتړ کوي څو د خلکو ترمنځ د وطن پالنې احساس لا پیاوړی شي.
دغه پروګرامونو ته د ولسوالیو څخه، د کلو بانډو څخه، د مختلفو ولایتونو څخه خلک راټولېږي. دوی همدا د سولې پیغام تر خپلو کلو بانډو رسوي. د هغه سیمو خلکو باندې په اذهانو باندې تاثیر کوي.
په ورته وخت کې د کندز پوهنتون د ادبیاتو د پوهنځي استاد زاهد الله کریمزی ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې وروستیو کلونو کې د دې ولایت د ځوانانو ترمنځ ادبي او کلتوري فعالیتونه وده کړې او په دې برخه کې ښې لاسته راوړنې هم لري.
کندوز وروسته له کلونو بیرته خپل فرهنګي هویت اخیستنې ته روان دی. کندوز د تاریخ په اوږدو کې یو فرهنګي مرکز و. هغه مرکز چې له همدې ځایه به خواوشا ولایتونو ته افغانستان ته فرهنګي هڅې خورېدلې. د دې شاهدان مونږ یو. د سمره لوی لوی شاعران او لوی لیکوان دي. مثلا استاد شکون دی، استاد پسرلی دی، شیرخان غوندې یو کس چې هغه تکړه کس و، هغه لیکوال و.
بلخوا د دې ولایت یو تن شاعر او لیکوال اسماعیل کلیوال له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې په نوموړي ولایت کې د شعر او ادب غوټۍ مخ په غوړېدو دي او مینهوال یې هم څو برابره زیات شوي دي.
که چېرته مثلا شاعران کوشش وکړي هغه نیمګړتیاوې، هغه ناخوالې چې په ټولنه کې رامنځته کیږي، هغه د شعر په ژبه باندې خلکو ته وړاندې کړي، نو دغه کولی شي مثبت اغیزه په خلکو زړه نسبتا لږ نرم کوي، ځکه ډېری سخت زړونه دي.
د یادونې وړ ده چې دا د ریډیګل 12 مشاعره ده چې د پسرلي ادبي او کلتوري ټولنې له لوري په کندز کې جوړیږي. دغه ټولنه له 14 کالو راهیسې په دغه ولایت کې د فرهنګي او علمي کارونو ترڅنګ په نورو برخو کې هم کار او فعالیت کوي.
د هنر په ډګر کې تیاتر هغه خوندوره برخه ده چې په دې وروستیو کې بڼه تته شوې ده. د ژوندانه د مختلفو پړاوونو تمثیلي بڼه په تیاتر کې وړاندې کیږي چې په خوای ګڼ مینوال لرل، خو د ټکنالوژۍ په پرمختګ سره دا برخه یو څه کمرنګه شوې ده. د هنر جاج په نننۍ برخه کې زموږ همکاري فرشتي مرسل د کابل پوهنتون د ښکلو هنرونو پوهنځي له استاد ممنون مقصودی چې په شادګل هم مشهور دی د تیاتر په اوسنی وضعیت مرکه کړي.
هنر جاج
کچیر تمنګ تاسو د میتولوژي یا د افسانه شناسۍ د ادرس نه تیاتر ته رجوع کو، نو ګورئ چې د دنیا په ډیرو مهم هیوادونو کې لکه یونان، لکه روم، لکه فرانسا او انګلیز دومره د تیاتر نه متاثر دي چې هر کله دوی غواړي زده کړو کې، نو خپل ماشومان، خپل زلمیان او د کورنۍ غړي دوی تیاتر ته بیایي. دوی نه یوازې د تیاتر د ادرس نه د خپلې ټولنې په تاریخ پوهیږي، بلکې د ادب، د فرهنګ، د سیاست، د کلتور او په انهاو د ژوند مختلفې څېرې ویني. نو په دې نسبت کله چې افغانستان ته تیاتر راغی، نو د 100 کالونه عمر نه زیاتیږي. اول خو باید ووایم چې بدبختانه زموږ په هیواد کې کوم حاکم نظامونه چې او دو ډیر تیاتر ته توجه نه کولی، اصلا نه پیژندل. ولی کله چې دغه زمینه مساعده شوه چې بلاخره د بهر نه جان محمد پلار پکتا چې دی زمنګ د پښتو تیاتر پلار بلل کیږي، د چې کله امان الله خان شاه غازی ولیږه ترکیې ته، نو هلته نه یوازې زده کړې وکړې، بلکې د تیاتر په اکله یې ډېر څه زده کړې چې کابل ته چې کله راغی په کندهار او کابل کې د تیاتر بنسټ کیښود. البته د دنیا په سطح عمارتونه درست نه وو او کوم تخنیکی وسایل چې په کارو چې پرده کشي، دیکور تبدیل شي، د لباس او د تمرین لپاره یې دا پکې وجود نه درلودل. ولې په هر صورت تهداب کې خودل شو چې یوه مهمه بیلګه د کابل تیاتر دی. په دې تیاتر کې نه یوازې زموږ تیاتر
نظیر نه درلود په آسیا کې. دا تیاتر څرخېده، یعنی په عین زمان کې درې ډیکورونه تبدیلېده. لایټونه یې، څرخې، پرده یې او ساوند سیستم یې دومره عالي و چې واقعا درته ادعا کولی شم چې په آسیا کې نظیر نه ده. یعنی په دې تیاتر کې نه یوازې زما د وطن ډرامې ښودل کېدې، بلکې د دنیا د مشاهیرو ډرامې تمثیل دې او خلکو ته ښودل کېدې. دلته خلک له د ویلیام شکسپیر آثار، د مولیر آثار، د بالزاک آثار، د منان ملګری آثار، د فی فضلی آثار، د استاد قادر فرخ آثار، د جلیا او د استاد بیست آثار به لیدل.
معمولا په کومو مسایلو باندې ډیر په تیاتر کې بحث کېده؟ یا هغه بیا داسې استیج په سار باندې د تمثیل نړۍ ته راته.
تیاتر د ژوند حصه ده، لکه زه ورته یوه تراژدي په تېره شوې نه یي، زه د ده د ژوند یوه تراژدي را اخلم، د دې نه ډرامه جوړوم. نو د دې نه معلومیږي چې په تیاتر کې نه یوازې تاریخي مسایل، سیاسي مسایل، کلتوري مسایل، ټولنیز مسایل، روانشناسي مسایل، د کور او د کورني ژوند مسایل دومره په وضاحت او فصاحت سره تصویرېدای شي په ډرامه کې. او چې کله دا تمرین شي او متعهده هنرمندان تمرین وکړي او دوی دا اومني او ژمنه وکړي چې تیاتر د ژوند مهمه برخه ده او تیاتر د پوهنتون نه هم ډېر مؤثر دی، نو په دې نسبت په تیاتر کې هر څه گنجایش لري. او یو تیاتر شامل د څو مهمو برخو هم ده. مثلا زه غواړم د یوې تراژیدۍ نه حکایت وکړم، ولې دا تراژیدي خو تر پایه پورې درې ساعته که زما خلک راته ناست دي، دوی خو د ژړا د لاسه مړه کېږي. نو بناً د هرې صحنې په بدلېدو سره زه کومیډي صحنې هم پکې راوړی شم، زه پکې میوزیک هم راوړی شم.
اکراسو په خپله تاسو فاکړه، لومړی ځل مو څه وخت په تیاتر کې ګډون وکړ، هغه کومه موضوع وه او تاسو ته خپله څه رقم آیا د منلو وړ و؟
ډېره په زړه پورې ده. واقعا زه ډېر زلمی یم، حتی کېدی شي وایي زه ماشوم وم چې اول په راډیو کې کار کوو، پس له هغې چې په تیاتر کې ما ته رول راکړه، نو هلته په کار ده چې زه باید ټوله ډرامه حفظ کړم. او دا واقعا سخت خبره وه، چون ډېره علاقه مې درلوده، نه یوازې چې ما خپل رول حفظ کړ، بلکې د نورو کرکټرونو رولونه ما حفظ کړي. او دا د ډایرکټر غوښتنه وه چې هر کله ته صحنې ته راځي، بد وپوهېږي چې هغه پلانکای رول چې راځي چې خپل ډیالو خلاصوي، نو ستا نوبت دی. که ته په هغې باندې ونپوهېږي، نو تا اصلا کار نشي کولی. نو میزانسن د حالاتو درک او روانشناسي د خپلو هنرمندانو فوق العاده اهمیت لري. نو بناً یوه ډرامه وه د خدای بخلي استاد فی فضلی، چې دې کې ما فقط درې ډیالوګ درلودل، ولې احساس کوم چې ډېر خوم. خو هر لحظه چې ډایرکټر په ما باندې تمرین کاوه، ما ته نقش توضیح کاوه، او زما اخلاقي مکلفیتونه د ډرامې او د خلکو په نسبت توضیح کول، واقعا ما احساس کوم چې زه ډېر جدي کار کوم. خو چې کله د تمریناتو نه خلاصېدو او بیا زموږ مشران راتله پروف یا آخرین تمرینونه لیدل، چې کله نه موږ تلو ستیج ته، نو واقعا چې ما یو اضطراب درلود، یو ویره مې درلوده، یوه لړزه مې په وجود کې خپره وه. او ما د دې پردې د چاود نه چې دا تماشاګران لیده چې په سوونو ناست دي، واقعا دا ټولې سترګې ماته وې، ځکه ما درې ډیالوګه درلودل او دوی مکلف وو او انتظار درلود چې اوس ممنون مقصودی راجدي موږ ته به څه وایي. واقعا چې د دې اضطراب لومړۍ شېبې واقعا شکنجهبارې وې، خو چې کله ډراما پخیده او ډراما پای ته رسیده، کومې چکچکې چې په موږ وشوې، خورکۍ مې واقعا ما لیدل چې تیاتر څومره تقدس لري.
بله، هغه دیالوګونه مو په یاد دي چې اوس لږ راته په هماغسې سټایل سره ووایه.
بله، زه مې د پلار سره وتلی یم او پلار مې ډېره جالبه ده چې زه د مکتب نه فارغېږم. ما ته وایي چې نن زه دا بیا یم ښار ته، زورته وایم چې جالبه ده څنګه سره. او پلار مې دا ایس کړی چې زه ډېر غریب انسان یم او پلار مې ډېر پوروړی دی، قرضدار دی، دی معاش اخلي، معاش اخلي. ما ته وایي زه نو ښار ته چې زه تا ته یو څه اخلم. دا شیبه نو ما د بره فوق العاده اهمیت لري چې پلار مې ما ته ښار کې یو څه اخلي، چې راځم یو خیرات خور راسي. زما پلار ته چې اروپای خو هغه فقط یو اروپایي وه، پلار مې جیب ته لاس کې. زه پلار ته دادا موږ خو بده غریبانان یو، ته ولې دې ته ورکوې؟ هغه وایي نه زوی، دا ډېر بېچاره دی، بیا موږ هم بېچاره ګان یو. کنه وایي بچه دا زمونږ هم بېچاره ګان دی، ښه بیا مارکه خو یو اروپایي ورکه. وایي بچه دا دو ګوندې ښه د دې اروپای ځان خو د ورکوې. اوف، دا شیبه وه چې واقعا مرزانه نوموړې وه، او دا یو نیازمندي وه په دې خاطر چې د خلک باید احساس کړي چې د غریبانان څوک دي، تر څو دا غربت په تا تېر شوی نه وي، تر څو تا د خپلې ټولنې اشخاص نه وي درکړي، اصلا نشي کولی چې بازیګري وکړي. یوه سختي چې لذت یې درلوده،
اکثر کسان وایي چې پخوا تیاتر و لوبغاړي و ډېر تعلیمي مسایل به پکې بیانېدل، مګر ورو 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 دا کم شول. اوس دې وخت ته رسېدلو چې هېڅ نشته. په دې هکله څه وایي؟
ډېر په حقه دي زموږ دا وطنوال چې اصلا نشته. بلې کوم کشته خو ورځ لاړ شو زما په ټلویزیون کې وښایي، نن سبا زما په ټلویزیون کې ټول پردي فلمونه نشته دي. تیاتر مسوی او چې بیا دوباره سازی شوی هلته فقط د تمثیلي پارچو یا ډیرو پیشو په افتاده ډرامو څرګندونه کیږي چې اصلا علاقه من نه لري، اصلا پبلیسیټي یا د هغه تعریف نه دی شوی چې زه او زما کورنۍ دلته لاړ شو. په هر صورت پخوا واقعا چې سویه وه سواد وو او د تیاتر په هکله تحصیلاتو چې هم بهر زموږ دوستانو تحصیل کې وو او هم دننه، حتی زموږ د فاکولتي رئیس په تیاتر کې دکترا درلوده، خدای بخلی دکتور فرحان په تیاتر کې دکترا درلوده. زموږ په تیاتر کې لکه میمونه غزال، استاد قادر فروخ، استاد جلیا، استاد فی فضلی، استاد جان محمد پلار، شبه د احسان عتیل، زه خو ډیر کوچنی او تر اوسه پورې کوچنی یم، خو زموږ د تیاتر سویه سواد مطالعه او تعهد دومره قوي او په زړه پورې وو لکه څوک چې د مور په نسبت احترام لري نو تیاتر ته احترام وو. ول نن سبا بیا هم درته وایم چې دو مدعیانو نه تنها چې تیاتر زموږ ډنګ بلکې زموږ هنرمندان په شکل د اشکالو د وطن نه یا فرار کړ یا یې مړ کړ یا همدا اوس بیکاره پراتی لکه زه.
که په وروستیو کې له تاسو نه بیا داسې یوه غوښتنه وکړو چې هماغه تمثیل مو چې په تیاتر کې هلته کړی که دلته موږ ته بیا یو ځل وکوي څنګه به؟
بله، ما د یو مشر انسان نقش لوباو چې ما کار اصلا بچیان نه کیږي، پس او کال زما میرمن ماته وایي وایي زه مور کیږم. واو، زه دا د یو هیواد نه بیخي بل هیواد ته بیایم چې هلته د دې زیږون درستو شي. اتفاقا دوه زامن دي کیږي، دا چې حیرانېږم میرمن مې حیرانه ده، زه حیران یم. او د په څنګ کې یو بله میرمن ده چې ډېره غریبه ده، هغې کې هم دوه زامن شوي دي. وایي ای میرمنې، ستا میړه وي پیسه دار، زه دا بچیان نه شم ساتلی، ته زما بچیان نه اخلې. وایي واخلم. څلور زامن چې بیرته کشتۍ کې چې نوي خود راځو چې دزدانې دریایي په موږ باندې حمله کوي، زما نه دا دوه زامن وړي او میرمن مې وړي، یو د هغې مور یو د دې او زنو. هغه رانز او تکلیف چې وینم واقعا دا په ستیج باندې که ته وایې واقعا تا ځان نه شو ټینګولی. ویش کاله ما خپلې میرمنې او اولادونه پسې ځان تباه کړی، نه یې پیدا کوم. بلاخره داسې یو هیواد ته ځم چې هلته وایي دلته ستا زامن دي، خو دا هیواد زما د دښمن هیوادونه نه دی، بلکې دې هیواد نه هر یو سړی راغه بد به اعدام شي. چې زه ورنه وځم ما هم د حکم به اعدام شي، زه دار ته برابرېږم. خو چې ګورم زما سوی راځي، زه ورته وایم سوی هغه وایي زه پلار نه لرم. ته زما سوی؟ هغه وایي نه زه پلار نه لرم، زه چیرې هم د کېږي چې زه به پلار یم. بیا هم ته زما سوی لطفا که ته ووایې چې ته زما سوی زه درپسې مرم. زه مور ته چېرته وایي؟ مور په پلان کې زه کېته څه کوې؟ ته څوک یې؟ یم زوی. ته باور وکړه زما سوی زه هغې کې نهځم، دا تخفیلن ته څه نه خبرې چې زه ستا زوی یم. ته هلته دې یو داغ دی، ته زما نه ژوبل شوی وې. راشه زوی خیر دی، ته په دې خاطر مه وایه چې زه ستا زوی یم چې زه د اعدام نه خلاص شم. ته یې وری ووایه چې زه ستا زوی یم چې زما روح ارامه شي. همدلته چې پولیس ځان خبرې کوي چې چل دی یم، دا زما زوی هغه هم چې دا نه هغې وي، دا رښتیا په همدې خاطر زه د اعدام بچکی.
د فنکار په نننۍ برخه کې دا ځل د نورستان کامدیش ولایت ته تللی یو. هلته مو له امان الله امان نورستانی سره مرکه کړي. امان الله امان په 1950 لمریز کال د کامدیش په کوټیا کلی کې زیږیدلی دی. هغه په پښتو، نورستانی او دری ژبو شاعري کوي. زموږ همکار روح الله انوري ورسره په شاعري غږیږي.
فنکار
زمانم امان الله امان نورستانی ده، د ملک عبدالله جان زوی، د نورستان ولایت د کندش ولسوالۍ د کوټیا د کلی اوسیدونکی یم. په 1450 هجری لمریز کال کې په نورستان کې پیدا شوی یم. تعلیم د هجرت تیار کې منګه تعلیم خپل تعلیم سرته رسولې ده. من هجرت وکړ ضلع چترال ته. هلته د احزابو مکاتبو صورتونه برابر کړیو تعلیمی د حضرت علی کرم الله وجهه په نام لیسوا، د اتحاد اسلامی لیسوا، دغه نه فارغ نه د کانکور لاري مونږ لاړو د اوتجات پنتون ته کامیاب شوو د ژبو ادبیاتو پنځي د پښتو څنګه نه په 1400 کال کې فارغ شوو.
من شاعری د څه وخت شروع کړل؟
شاعری له پخوانه زما د لسې د وخت نه له شاعری سره زما مینه علاقه وه، خو داسې چار نومه تشویق کړی چې کله پوهنتون ته لاړلو هلته د استادانو او د دوستانو هڅونې وي او زمونږ څخه هغوی غوښتنه کوه چې تاسې باید چې فارغې کوي د پوهنتون نه حداقل له تاسې څخه لیکوالان جوړ شي او که د چا شاعرۍ سره علاقه وي، شعر و شاعرۍ سره علاقه وي، اشعار ولیکئ او د هغوی هڅونه به د استادانو ښه نظرونه و هغه و چې موږ دې لارې ته راغلو او په شعرونو لیکلو باندې په 1922 کال څخه راپه دیخوا ما شعرونه په مختلفو ژبو کې لیکل.
تاسو ویل چې استادانو په پوهنتون کې وهڅولئ، همدغه هڅونه د دې لامل شو چې ته شاعر شي په شاعرۍ دې شروع وکړه که نه نور لاملونه هم و؟
زما ذاتي علاقمندي له شعر و شاعرۍ سره وه، خو د استادانو هڅونه هم را باندې زیات تاثیر وکړل.
ځینې خلک بیا دا وایي چې یاره زه په ما د انقلاب غمونه و جنګونه و هغې شاعر کړم، ځینې وایي چې زه مینو ما یا نیمګړی مینه مې وه په هغې کې مې شاعري شروع کړه، ستا خو دا لاملونه نه و؟
زما لامل لکه چې تاسې یاد کړل نو په دې کې دغه لومړنی لامل همدغه زما دا و چې د افغانستان حالات زمونږ د ورکوټي والي نه دغه جنګونه دي دغه انقلابات راله ستونزې راللي او دا هر څه موږ په خپلو سترګو ولیدل او دا وګالل مونږه، نو طبعاً دا یو اثر لري، د حالاتو نه سړی متاثره کیږي. او بل دا شعر لیکل داسې یو احساس واړي، یو له چا سره درک او احساس نه وي، د الله تعالی د خونه لورینه نه وي، نو ډیر خلک به احساس لري، خو دا بار ته راایستل لیکل دا یو بیل استعداد دی په چا کې چې موجود وي، دا د الله تعالی د خونه یو لورینه ده چې انسان ته ورکوي. نو دغه عوامل وو، دغه ستونزې وي، دغه کړاوونه وو، نو زمون شاعری دومره قوي شاعری به نه وي، خو مونږ ته هغه خپل د زړه هغه آواز هغه درد چې دی مونږ هغه د شعر په ژبه باندې هغه مونږ سره کړی دی او خلکو ته وړاندې کړی دی.
لومړی شعر دې په کومه ژبه کې وو او کوم شعر داسې معلومات درته شته؟
لومړنی شعر مې په 1922 کال د 3 میاشتې په 9 تاریخ باندې ما ولیکل په پیښور کې، البته د آزادۍ پیغام تر عنوان داسې دی: بیا د غلیم په دې خندا ګوره باور ونه کړي، عهد او پیمان د اتحاد په دې زمان ولیکه، وینې تویږي بې حسابه دا تر کومه پورې، عدل او انصاف ته په قرآن عظیم الشان ولیکه، دا د ظلمونو او تیریو وخت تر کومه به وي، د آزادۍ پیغام ملت ته په خشان ولیکه، خو به وي دا چې رجوع وشي د ملت نظر ته، د جنگ جګړو نه نور توبه په دې مکان ولیکه، کلي ښارونه د هیواد په کنډوالو بدل شول، دا د بیرحمو کارنامې په ډیر فغان ولیکه، اخر به جوړ شوران وطن د خدای په فضل سره، امانه پاڅه څو شعرونه خود ځان ولیکه.
من امان صاحب مونږ داسې اورېدلی چې ته په درې ژبو کې شاعري کوې او کړې دي؟ دا
زه په درېو ژبو کې شاعري کوم: پښتو، نورستاني او دری. البته په پښتو او نورستاني کې مې زیات شعرونه لیکلي دي، شعرونه زیات دي، او په دری کې محدود شعرونه دي، داسې لس پنځلس شل شعرونه مې لیکلي دي.
د نورستاني که یو څو بیتونه راته ووایې او هغه بیا درنو اورېدونکو ترجمه هم کړي چې مطلب یې څه دی.
نورستان پړه مې یو شعر تازه لیکلی دی،
مهرباني
دا به تاسو ته وړم. نورستان ګله ګله، تو ته شایلم، تو نینګ ژینده ساتلم، تو دوسته نیژانه شي، توست اوریا وگلم، شه پرلمو تو دنگه، عدل نشتو ای پالم، تا دوان تو تیگولا، توست نامو او گلم، کلشون جا پارونیست، وامو دی ببیک شالم، پامدش دیشنگ رای از، کوی او با دی یاد کلم، برگی مطال جا نرگرام، آنس که که پامرشتلم، مندول جا دعا بمیش، شو زره تا تان پرلم.
چون امی افت مطلب واقست چه ده نورستان ده سیمو او ده ولسوالی سپت تی کرده ده پا کسی دی؟
بلی بلی.
دلک ترجمه که که خبایی؟
ترجمه بایی کو. گولا تو تا شایلم تو نیگه نسیتلم. ای وطنه لطاس خبه زان قربان کرم. او تا بلا دخمنانو سخوو ساتم. او تا زمان ده نیکونو ده آبا و اجدادو وطنی. او ستا ترقی منگه غوارو. او سال پر منگا هر رقم قربانی ته آماده یو او بل دغه نمونه شو دي د ورسواله نمونه دي د مشهور زینو نمونه شو دي نو وطنی شعر دی یو ملی احساس پدې کې ځان شو
یوازې هم دغه د شعر برخه ته توجه کړی زیاته او کنه سره هم تاسو لیکلې
نسلی لیکنه هم ما کړې دي او زه په دوړو برخه کار کوم
یعنی نسلی برخه چې افسانه دي لیکلې قصه دي لیکلې دي سیاسي مضامین دي لیکلې چې شعر کړی دي
نو هغه د نورستان په اړه معلومات راټول کړی دي او ولسی کم شفاهی ادبیات چی دی اشعار چی دی غره پاتی دی منتا اغا نورستانی ادبیاتو یو بیلګه او قوی یو 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 برخه ده او اغه راټول کړی دی د شاعرانو را پاتی دی لیکلی بڼه باندې هغه وجود نه لري یو شاعر سره کینه بل سره کینه نو هم دغه سی یا یو د بل د خلینه نه لیکلی دا کتابونه چاپ شوی نه دی خو ان شاء الله پاینده کې چاپ شي
تر اوسه دې څومره شاعری کړې ده او څو کتابونه چاپ شوي دي څومره چاپ ته آمده دي
دوه کتابونه زما چاپ شوي دي ویاړونه او شولوی ویاړونه خو پښتو شری ټولګه ده په 1973 کال کې چاپ ته رسیدلې ده او بل شولوی یعنی ضرب الامثال دي متلونه دي نورستانی متلونه شولوی د هوخیارانو خبرې د هوخیارو خلکو خبرې معنی ده نورستانی متلونه
پښتو ترجمه کړی کنه
نه غوړم چې دا کتاب پښتو ته وژباړم پښتو درې ته
نور څه اراده لري
که دا زمينه راته مساعد شي لیکنی کوو ان شاء الله قوي عزم او هوډ لرم لیکنی وکم نو په دوړو برخو کې ان شاء الله غوړم چې کار وکم هم به اشعار ولیکم مختلف وجوه کې او هم به نثر لیکلی وکم ان شاء الله امید لرم ان شاء الله
لیکوال او شاعر فرشته غنی د خزو فعال ده هغه د خزو په ټولنیزو ناخوالو او بدبختۍ وخت نا وخت لنډې کیسې لیکي او د ټولنې هغه ناوړې پیښې روښانه کوي چې افغاني خزې ترې رنځوي راځي لنډې کیسه د هغې په خپل ژبه واورو
زر پانا زوان انجلې او سپینګری لیکواله فرشته غنی د سپینې دروازې مخې ته ولاړ ځوان موږ دواړو ته اشاره وکړه چې په کتار کې په څوکۍ کېنو انتظار خونه کې چې مې سترګې وغړولې ډېر کسان ناست وو ومې ویل دا ټول هم د یوې خونې ته په تمه دي ځوان په خندا شو ویې ویل نه څلور خونې دي دومره بې صبري مه کوه مهرباني په څوکۍ کېنئ په تمه شئ چې نوبت در ورسیږي څنګ ته مې وکتل یوه ځوان نجلۍ ناسته وه زمانه په مشربه خود او روزو نامنظم والی د ثابته ول چې شاید مجرده وي معمولا په افغانستان کې زیاتره نجونې تر هغه چې کوژده ونه کړي روزي نه جوړوي دا ورته شرم ښکاري ځینې نجونې چې روزي په پیغلتوب کې جوړوي نو خلک یې به شرم بولي یا ورته ویل کېږي چې باید ژر واده شي ځکه چې له روزو یې بریښي چې واده کولو ته یې زړه شوی دی څنګ ته مې ناستې نجلۍ ته ښه ور نږدې شوم تری پوښتنه مې وکړه چې ولې راغلی یې پرې پوه نه شوه ورو یې راته وویل چې خبره دې نه اورم انتظار خونه کې غږ او شور د دې سبب کېده چې د یو بل خبرې سمې وانه ورو خوله مې غوږ ته ور نږدې کړه ستا هم سترګې ضعیفه شوي نه وړې دانې مې په سترګو کې راختلې سوځېږي وایي له خوشایو سره دې سیاست کړی څه شوي دي پوه نه شوم هغه بل ډاکټر ته چې تللی وم ویل یې د خوشایو لاسونه دې سترګو ته وړي دي چې خبرې یې یو لوړ غږ پرې کړې له هغه خوا ځوان هلک غږ وکړ شبنم شبنم څوک ده نوبت یې راورسېد نجلۍ سمدواره له ځایه پورته شوه سپینګیری سړی چې تر هغې هاخوا ته ناست و د نجلۍ د کمیس لمنه یې خپلې خوا ته کش کړه په قهرجنه لهجه یې ورته وویل مزه صبر وکړه نجلۍ شاوخوا سترګې وغړولې له شرمه یې غومبوري سره شول په لوی ټیکري کې یې مخ پټ کړ سترګې ښکارېدې د هغې سترګې تورچکې غوندې وې هومره ښایسته نه وه خو چې مخ به یې پټ کړ سترګې به یې په انسان ښې لګېدې د سپینې دروازې سره ځوان هلک بیا ځلې نوم واخیست په دې سره سپینګیری سړی ورجک شو په تریو تندي د ځوان مخې ته ودرېد ځوان ورته وویل شبنم تاسې یاست په دې سره یو څو کسان چې په قطار کې ناست وو په کړاس په خندا شول ځوان دی خواته را وکتل، خوله یې جینګه کړه. سپینګیری ځوان هلک په اوږه ووهه. ورو یې څه ورته وویل، که څه هم زما پام یې ځان ته اړولی و خو پوه نه شوم چې څه یې ورته وویل. ځوان هلک کاغذ ته وکتل او یو بل نوم یې واخیست. موږ چې تر ډیریو ناوخته تللي وو، وار مو وروسته و. سپینګیری په اوچتو ګامونو دې خواته راغی، سترګې یې برګې کړې. په څوکۍ کې یې بله ښځه ناسته وه. لور یې اوس زما او د یوې بلې ښځې په منځ کې ناسته وه. سپین ګیری زموږ شاته راغی. ځوان نجلۍ ته یې په غوږ کې یو څه وویل او بیا ځای په ځای ودرېد. د دویم کتار چپ لاس ته د یوې ځوان نجلۍ څنګ ته د یو کس د کېناستو ځای و. سپین ګیری ورغی او هلته کېناستو. نجلۍ ترې ځان راټول کړ. د ها بلې ښځې څنګ ته جوخته شوه. دوه نور کسان یې هم خواته راغلل. یو تنکی ځوان و او بل همدغه سپین ګیری ته ورته یو کس و. له عمره پوخ و، لویه ګیره یې درلوده، نیمه سپینه او نیمه توره وه. هغوی هم د سپین ګیری په غوږ کې یوه خبره وکړه او ترې بیرته روان شول. د دیوال سره ودرېدل. د پاخه عمر سړي دیوال ته تکیه وکړه، څادر یې په اوږو رسم کړ او نیغ نیغ یې موږ ته راوکتل. ما هم د سترګو له کنجو سپین ګیری څارلو چې څه کوي. شبنم ته ور نږدې شوم، تر غوږ یې شوم چې نوبت دې را ورسېد، ول ډاکټر ته ور نغلې. ځکه چې پلار مې په قار شو، هغه ځوان ته یې وویل چې لور مې ښځینه ډاکټرې ته ځي. وایي ډاکټر خو محرم وي، زما پلار یې نه مني. رښتیا هغه تنکی او دا بل سپین ګیری څوک دی؟ هغه مې تره دی، پرون له وطنه راغلی دی، قاری دی. او هغه بل؟ هغه یې لمسی دی. نجلۍ یوه شېبه غلې شوه، بیا یې ورو وویل، شاید ما هغه ته ورکړي. هغه خو لا ماشوم دی، ته خو لویه یې. هو لویه یم، آن یولس کاله ترې لویه یم. د تره دغه لمسی مې په ماشومتوب کې زیاتره وخت ما ساتلی. مور به یې د کور په کارونو بوخته وه. هغه هلک ته مې په ځیر وکتل. د دیوال څنګ ته ولاړ و، په خپل نوک یې د دیوال سپین رنګ توکلو. دې خواته یې نه راکتل. ته به وایې درې یا څلور کلن ماشوم دی. عاجزي په سترګو کې وه. زړه مې پرې وخوږېد. شبنم ته مې وویل، ښه نو ته له دغه ماشوم سره واده کوې؟ زه خو مجبوره یم، زما خوښي ته څوک نه ګوري. دا هلک مې لکه د کوچني ورور په شان دی، خو څه وکړم. مور ته دې ووایه چې له دې هلک سره نه غواړې واده وکړې. نه کېږي، پلار او تره مې فیصله کړې ده، بدلول یې ګران کار دی. خو ته آخر څه کوې؟ واده به وکړم، له اولادونو سره به مې میړه ته هم مور جوړېږم، بس چې تره او پلار مې خوشحاله وي. د شبنم ستونی را ډک شو، ژبه یې بنده بنده کېده. غوښتل مې نور څه هم ترې واورم، چې له بلې خوا مې خپل نوم واورېده. دسکول مې راواخیست، د ډاکټر خونې ته ورغلم. معاینات مې تکمیل شول. ټول فکر مې له شبنم سره و. د معایناتو د نتیجې لپاره باید 15 دقیقې نور هم په تمه وای. بیرته راغلم، په انتظار خونه کې کېناستم. شبنم او سپین ګیری پلار یې نه و. څو شېبې دغسې ناسته وم چې د ډاکټر له خونې راووتل. په هغه بله خونه کې ښځینه ډاکټره وه چې د سترګو معایناتې کول. تازه مې د نجلۍ په جامو سترګې ولګېدې. ګرد اوږد کمرچین شین کمیس یې پتان و او تور ټیکری یې ورسره اغوستی و. په لمنه کې یې پښه بنده شوه. نږدې و را پریوزي چې د پلار غږ یې لوړ شو، ړنده خونه یې سمه په لار ځه. سپین ګیری نجلۍ له لاسه کش کړه. هغه دوه نور هم ورپسې شول او زه لا هم د شبنم په ژوند کې غرقه وم.
د ادب جام په نننۍ برخه کې مولوي نور محمد نور در پیژنو. هغه نه یوازې دا چې په ادبیاتو کې کار کړي، بلکې په پښتو ګرامر کې هم څېړنه کړي. د ادب جام دا برخه سهار ګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام
نور محمد نوري. مولوي نور محمد نوري د کندهار مشهور عالم دی.
پتیرا بیا د ګرامر او تاریخ په برخه کې لوی حقدار ګڼل کیږي. نوری یو ګرځنده سړی وو او یو څه په هند کې ګرځېدلی دی. لندن ته هم تللی دی. په پښتو، عربي، سندي، انګلیسي، فارسی او اردو ژبو ښه پوهېده. نوری د امیر شیر علی خان په دویمه پاچاهۍ کې له کندهار څخه سند ته تللی دی او ډیره موده په کراچۍ او نورو ځایونو کې اوسېدلی دی. د نور محمد نوری د مرګ نیټه او د مړستون پته لا نشته، خو دومره معلومیږي چې د تحفۃ الامیر د لیکنې په وخت کې په 1200 هجری قمری کال کې په پنجاب کې اوسېده او بیا بیرته راغله او د امیر شیر علی خان دربار ته ورغله دی. نور محمد نوری سربیره په دې چې یو پوخ مورخ او تکړه ژبپو دی، بلکې یو ښه ادیب هم دی، ځکه د خپل ادبي ذوق د تحفۃ الامیر په اثر کې څرګند کړی دی. د نور محمد نوری شعر ډیر لږ لیدل شوی دی او په نثر کې بیا د خوشحال خان په لار تللی دی. خبرېدونکو، دا هم د نور محمد نوری د شعر یوه بیلګه. تورې زلفې پر مخ شوې خم په خم، تورې زلفې پر مخ شوې خم په خم، که د زنګ لخکر چاپیر شه په محرم، هر زمان می نوی نوی سرواشی، هر زمان می نوی نوی سرواشی، چه تحریر کړم راس د تاخکل سنم، تر کا کل دی پریشانیم په هجران کی، تر کا کل دی پریشانیم په هجران کی، د شانی په صد پارا زیگر قسم، پسرو سترګو کې که سارا چرا درومي، پسرو سترګو کې که سارا چرا درومي، سیل د زرکو د پرهات کوي ماتم، چې زخمونه د موج روغ شي شینا بودا، چې زخمونه د موج روغ شي شینا بودا، په پرهار باندې نور میک تمرحم، دو زبان پا عشق کے مشا نور محمدہ، دو زبان پا عشق کے مشا نور محمدہ، سیارو بشے پتور دا قلم، سیارو بشے پتور دا قلم.
په هنري ادبیاتو کې د نظم په ژبه سوال او ځواب نوی خبره نه ده. د ورېښمین خیال په تیره برخه کې مو یو نظم واورید چې یو شاعر ته لیکل شوی و. د هغه نظم په ځواب کې لیکوال او شاعر سهار ګل میرزی نظم لیکلی. راځئ چې د هغه په ژبه واورو.
سهار په خیر د سترګو تور یارا، سهار په خیر د سترګو تور یارا، زما د خوږ زړګي ټکور یارا، په کومه ډډه پاڅېدلې نن مسلمانی ده کنه ګوره یارا، نن مې د هغه لیک ته ډېرې وکړې، نن مې د هغه لیک ته ډېرې وکړې، د خولې نه کړې غې ښه په زوره یارا، بغیر له تاکه مې په زړه کې بل وي، زه دې بېګا ته شم بې موره یارا، بغیر لتا کمی پزلو کی بلوی، زدی بیگا تشم بی مور یارا، حسی نت میں ہم کافی رو بولی، حسی میں مگڑا و نور یارا، ہو زنن یو کار کوما، توکل پخپل پروردگار کوما، ستا غوندې نه یې مچډار کوم، د زړه خبره ښه په جار کوم، ته چې هر نوم ورکوې خو زه اقرار کوم، او دا سلم زل دی چې اظهار کوم. یوه خبره مې را یاده شوله، یوه خبره مې را یاده شوله، اوس په سپین غره کې خاپېری چرته دی، ما ته نور سوال به درته وکړمه، چې دا شین خالۍ مین خالۍ مه یادوه، زد چا خال او خط نه ګورم، د چا د مال او دولت وګه نه يم، په خایستونو په سیزل نه وړم، له شهرتونو نه هم خنه وړم، زد چا خط او خال ته نه ګورم، د چا د مال او دولت وګه نه يم، په خایستونو په سیزل نه وړم، له شهرتونو نه هم خنه وړم، ز چې څو وایم او څو غواړم، هیڅ در نه نه غواړم، زړه غواړم سر به دی څه خوږوم، خپله یاره نور به نو مخ د زمانې ونه کړم، نوره به څه درته کیسه کوم، خو یوه خبره ښه ډاډه کوم، سترګې سپینوم خبره سپینه کوم، قسم په خدای در سره مینه کوم. تا ویل چې پریښې مې، تا ویل چې اوس د هغه خوند نشته، تا ویل چې خامخا یو څه خوشته دی، تا داسې څه لیدلی، تا اوریدلی دی څه، تا ته چا څه ویلی؟ خخا زما په خاموشۍ باندې دې شک کړی دی. نه داسې هیڅ هم نشته، زما په درد او په سلګۍ باندې دې شک کړی دی، زما په سوال مینت زارۍ باندې دې شک کړی دی. نه نه داسې هیڅ هم نشته، زما په درد او په سلګۍ باندې دې شک کړی دی، زما په سوال مینت زارۍ باندې دې شک کړی دی، زما په مینې او خوارۍ باندې دې شک کړی دی، په بې کسۍ او بې وسۍ باندې دې شک کړی دی. توبه توبه د آشنا، توبه توبه د آشنا، زه بې له تانه ځان ته ځان نه وایم، زه بې له ځانه ځان ته ځان نه لرم، زه په دې دومره لوی او ویړ جهان کې بغیر له تانه بل جانان نه لرم، ستا د څنګ ناسته لاس نیوی او خندا دا مې ارمان دی، بل ارمان نه لرم. نو زما لرې مسافر آشنا، یا د مستیو په خار ورک لالیا، اوس د لیدلی نه یم، تا مې له ځانه سره روح وړی دی، تا مې له سترګو نه خوبونه وړي، تا مې د زړه له کوره زور وړی دی، تا مې له ځانه سره روح وړی دی، تا مې له سترګو نه خوبونه وړي، تا مې د زړه له کوره زور وړی دی، ته مې غزل ته تورې نه راکوې، تا د ژوند ټول خواږه اخیستي رانه، تا ټول خوندونه او رنګونه ورک کړل، تا مې له ژبې نه تاثیر وړی دی، تا د ژوند ټول خواږه اخیستي رانه، تا ټول خوندونه او رنګونه ورک کړل، تا مې له ژبې نه تاثیر وړی دی، تا مې په ګوتو کې زور نه دی پریښی، بس بوتي بولی که کال بوتي بولی، زما احساس نه دی یو شی جوړ کړی، تا لکه ورک یو نابلد مسافر، په نابلدو کوڅو پریښوم لاړې، چې زه دې یاد نه کړم، نه مې یادی، څه به مې یاد کړې، نو په څه مې یادی، سهار به څه ویني، یو ګل څنګه بوی کوي. د هر چا د وس کار نه دی، نو ای راشه ته ووایا، دا سهار چا وژلی او دا ګل چا ومروړه، د قام له دې سترګو نه دغه نظر چا اخیستی، د قام د دې ورژبې سر به څرکې چا یخ کړي، زما د حس او د ضمیر خاپیرۍ چا وژلې، ژړا په دغې راشي، ژړا په دغې راشي، ولې اوس هغه خو ماتهړی چینار، هغه نمجنې خو اوس سوي پولې، سپینې مرغۍ خو بې وزرې پرتې، لوړ دنګ د خټو خو سوري برجونه، سپینې مرغۍ خو بې وزرې پرتې، لوړ دنګ د خټو خو سوري برجونه، کنډر کنډر د مکتبونو کوټې، د ښوونځیو مات سوري زنګونه، کنډر کنډر د مکتبونو کوټې، د ښوونځیو مات سوري زنګونه، مات مات قلم او سوی سوی کتاب، دا بې عزمت او دا رامات شملې، د زلمو غوړي خو اوس خړې څڼې، ولی دا ولی زه اوس نشم لیدی، داسې بې رخه بې غیرته بې ضمیره چا کړم، ته خو پوهیږي که نه، زما د دغو ګناهونو سزاوار څوک دی، زه به مجرم یم ګناهګار یمه، خو د چا د لاسه یمه، ته خو پوهیږي که نه، زه به مجرم یم ګناهګار یمه، خو د چا د لاسه یمه، ته خو پوهیږي که نه. هو رښتیا بله واوره، هغه د سوره او د آواز خبرې ها دا انجام او دا غاز خبری چی او بل تا مکری چم رخواگی وی دا تناس خبری ریختیا بلا واورا هغه د سور او د آواز خبری ها دا انجام او دا غاز خبری چی او بل تا مکری چم رخواگی وی دا تناس خبری اوس هم ولاړی ما پری ویاړ مزه اوس هم زما د سور ساز آوازی اوس هم زما د هر انجام غازی اوس هم زما د سر ساز آوازی اوس هم زما د هر انجام غازی اوس هم زما د خیال زرین وزری اوس می هم هر ساکی تراوزی اوس می هم هر ساکی تراوزی اوس ته هم هر شپه یادونو سره لوبی کوم اوس ته هم هغه سی تصویر سره خبرې کوم مینا لرم در سره دومره اظهار بسته کنه مینا لرم در سره دومره اظهار بسته کنه چغه وهمه ګوره ټوله دنیا مخبره وا چخه وهمه ګوره